وحید الله غازی خلوای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څنګ نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرض په هر ځای کې څنګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې بیا به تاسو پیسې خدمات ارزه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صرافای او کړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې او ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
19 کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2018 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د جتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 10 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 10 کلونو کم دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او معنوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینهو پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
د تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل،
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلوانی کوي، ملي اتن به ورکی، اوخم راوستي کېدیم درولې دي، نقاشیانو رسامینو نندرتون جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګن کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور پاړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل.
دلته مثلا خوندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګن افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دو د چتا سو خوندې فل حال دلته ګوره چور ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې موږ ډیر خوشاله مچ ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل،
زمانم قاسم خان دی، درودات ول سوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله، ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبي مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله، سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشی لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشوه.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری.
قانون مل سی زو نظر سی نردلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن جاق پنم مشایرہ دا چی تیرش پا پترین کوٹ شار کی تر سرسوا دشوی سکم لس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي، سولې، امن ترابول.
په
وروسته درباب په دین نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بڑاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم نن د داسې یو ملانه د جهاد په زینت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا په څنګه رنګ لړلې.
کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلې چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بودم خودم.
اوکی اوکی اوکی
خودم
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
د دې جواب داده چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هغو مسایلو خبرې وشي چې زموږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلی یم، د افغانستان له حکومت غوښتنه کوم چې موږ باید په دې سوله کې زیانمن نه شو،
باید متضرر به این نشم.
یو شکلن بلال بیا بل هغه ځوان دی چې نه اوریدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال د کابل په هنتون د خپل هنرونو په هنزي محصول دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خنزي کې خون کیدی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خونه شم اوریدلای یا هم زه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونی نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په 20 پېړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا موږ په فنون کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو ول سره د علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوي دي، او به ته مونږه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو ول سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهوم یې خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کار وکنه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سایقل کوو، مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو
د
ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکړه ونه. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره جبا لا خوند ورکی.
مې سبزم مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په بختو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنوا صاحب د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوري چې پام دی برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بنوا صاحب له وخت او تر اوسه پوري شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړی ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شعر کې چې دی هم دغه نوی شان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوی شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. موږ کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا موږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروس دا د نورو ژبو په بنسټ موږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي موږ د همغه د ژبې په چوکاټ کې موږ ته همغه مثالونه پیدا کړي دي، خو موږ داسې کولای شو چې موږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې موږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي د دې لپاره باید دوی نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې موږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپله موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره رانقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لول، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لول یا دې تورته نور شاعران دي، خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کوو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي، په کې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څه لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارکیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسئله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کېږي موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کولی شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغې هم یوه یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغسې مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کوم کار کړی دی زموږ دپاره بنسټ ښه نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولی شو او دغسې موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغسې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپله یوه پښتو شعر حسب حال په هغې کې مثنوي ده. په هغه مثنوي کې دی د پخواني شعر چې د ده نه مخکې کوم ویل شوی د هغې ښه کره کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پې نه تطبیقېږي او که چېرته مثلا چوکاټ ته واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګېږي او ټیټېږي دغه مسله د بحرونو مسله. نو دغسې موږ دپاره چې دي پخوا نه هم دغسې دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانې خلک یو موږ په خپل شعر کې چېرته جدت وینو هغسې شیان وینو چې هغه په پخواني شعر کې نشته دی. ستا مخکینۍ خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کېږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کېږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپله شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقوو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلونه هغه دلته هم تطبیق کړو کوم اړتیا لیدل کېږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیاتو یو محصل یو ثبات یو ځای کې مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید باخبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه دی. نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مه واره که هغه په ورباندې پوه شي نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي او نو
فلحاظنور
سسټمونه خو په دغه کې هم چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي دغه باید څه نه څه خلکو ته ښه واضح شي.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پوښتنې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار ډیر زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الی د شاعرۍ مو څه ده؟
شاعرۍ سره خو نو ماشومتوب مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم. نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوسته نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یا ما هم یو وخت وکولی شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
آغلی فنا سیدی، ستاسې ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دغه ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما داشی رو لسن نکنم بکتنو که چی توبات څه ته وایي یا زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته ده او غزل هم پکې شته ده او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلمه او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. مو استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لسی دي. په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زل شعر سره آشنا سوی ما هغه شعر ما لست، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه. ډېر زیات خوند پرې اخلم.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و نو ډېره ویره ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کولی. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نشو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ وو او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې لیک. ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پاس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنی تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې، ته به یوه ښه شاعره سې. هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دا منې امید زکف، در طلب کو شما دې دا منې امید زکف، دولت هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدو راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدو راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدو راشه، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدو راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټډیو ته، الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه، ډېره زیاته مننه.
ترنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړې کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورېده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپاڼه. شدی. په ډیره پخا زمانه کې یو هلک و په یو کلی کې ژوند کوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه، نورې څوک هم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویرېدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ماته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله هم مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کیږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې یې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کیږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې، هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.